ورنا سفی الله ستانک ځای راوروي.
د مطبوعاتو نړیواله ورځ اطلاعاتو او بنسټیزو ازادیو ته لاسرسی ستاسو حق ده. په شعار سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو او فدراسیون لخوا ونمانځل شوه. په هغه غونډه کې چې د سور د میاشتې په 14مه جوړه شوې وه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې مبارکي وویله، او په دې لار کې د هیواد د شهیدو، زخمي او ګواښل شویو ژورنالیستانو سرښندنو او قربانیو ته د قدر او درنښت مراتب وړاندې کړل. ښاغلي جهاني وویل هغو چې د بیان د ازادۍ او د خپل سپېڅلي مسلک د پاللو په خاطر خپل سرونه قربان کړي دي، روحونو ته یې جنتونه او آرام له خدایه غواړم. د بیان ازادي افغانستان ته د یو مهم ارزښت په توګه مطرح ده، او د دغه ارزښت لپاره هڅې نه هېریدونکي دي. د می درېمه د بیان د ازادي ورځ له 1993 میلادي کال راهیسې هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کیږي، چې په اصل کې د 1990 کال د وینډهوک د اعلامیې د خپرېدلو له ورځې سره سمون لري. د وینډهوک اعلامیه د مستقلو مطبوعاتو په باره کې د یونیسکو سازمان خپره کړې وه. په خوست ولایت کې د چنار کلنۍ مشاعره تر سره شوه. د سور میاشتې په 14مه نیټه د خوست ولایت فرهنګیانو او د شعر او ادب مینوالو د دې ولایت د جرګو په کور کې د چنار مشاعره تر سره کړه. په پیل کې د خوست والی پوهنمل حکم خان حبیبي خبرې وکړې، او له شاعرانو یې غوښتنه وکړه چې شعرونه باید مثبت پیغامونه ولري. وروسته د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني پیغام ولوست، ورپسې مشاعره پیل شوه، او بلل شوی شاعرانو د شپې تر ناوخت خپل شعرونه ولوستل. یاد دی چې سګنۍ چنار مشاعره د نورو کلونو خلاف د شپې لخوا تر سره شوه، او ټولو بلل شوی شاعرانو ته د شعر د لوستلو وار ورغی.
هر هغه څه چې مقصد او لوری معلوم نه وي، او موږ په دې پوه نه شو چې د څه لپاره مو روانه کړې ده، د پایلې په اړه یې هم اټکل ګران دی چې څه به راپېښېږي. روښانه مقصد او روښانه تعریف لکه په شپه کې چې سړی د بتۍ او یا سپوږمۍ په رڼا کې لاره کچ کوي، راټولې او منسجم یاڅي داسې وي لکه په نار کې له زوره ډکې اوبه، او خورې ورې یاڅي لکه یو نار اوبه چې په لویه سارا کې وبهیږي. نو که مو هڅې راټولې وې، یو وخت د خوست د فرنګیانو په څیر ویلی شو چې منسجمو فرنګي هڅو مو پر ځوانانو مثبت اغیز کړی دی. نور الله خوسته نجیب الله لو خیل را کوي.
د خوست یو شمیر فرهنګیان او روڼاندي وایي چې په یاد ولایت کې روانو علمي او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړې، او د دوی سیاسي او ټولنیزه پوهه یې زیاته کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د خوشحال بابا فکري بهیر په ادبي دستوره کې یو شمیر ځوانانو وویل کچېرې دا حرکتونه دوام پیدا کوي، نو دا به د افغانستان د هوساینې او د دې هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډېر ګټور تمام شي. لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش وایي
د وطن پالنې حس یې دومره راپاره ولایره چې ځوانانی په نام نسیم کې د هڅو دي چې بهیرونو جوړ کی، مشایری جوړ کی، ټولګټ پروژو لپاره هڅې وکي، منډې ترړې وکي. کوم ځوانان چې پر همدغه مفکره باندې رالوي شو، دوی به رښتیا د افغانستان د خدمت، د افغانستان د رفاه، د افغانستان د پایښت لپاره وسوي.
د خوست یو ځای پاتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي استاد نور الله خاط لیورخیل د کلتوري ټولنو اغیز د دې قبل ډیر بوري چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي مؤسسو محصلانو په شان د مجبوریت له مخې نه، بلکې د ذوق او دلچسپۍ له مخې برخه اخلي.
فرنګي ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او د ښوونځي تر زده کړو بلوالی شي لري، او یو ښېګڼه چې لري دا ده چې محصل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی. دلته د ذوق مسله ده، که د هغه د موضوع سره دلچسپي ولا راځي هلته کښېني، د ذوق له مخې زده کړه بیا نو بېله خوندوره زده کړي. نو د دغه ډول ناستو کې د دلچسپۍ له مخې چې څوک برخه اخلي، نو طبیعتا د هغې اغېز به هم ډېر خوندور، ډېر په زړه پورې او ډېر مثمر وي.
په اوسني وخت کې د ځوانانو په منځ کې د علمي مسایلو د زده کولو او نورو کسانو ته د لیږدولو خبره ډیره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي چې اوسمهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی.
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته هم ولېږدوي. نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې په علمي، فرهنګي، کلتوري او نورو برخو کې مصرف.
یاد دیوی که څه هم نه نږدې ونیمې لسیزې راوروسته د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ادبي او کلتوري برنامه او دستوري جوړیږي، خو کتونکي بیا هغه برنامه ګټورې بولي چې د نورو خوږګڼو تر څنګ د ځوانانو لپاره د زده کړو او د دوی د فکري استعدادونو په غوړېدلو کې اغېزمنې تمام شي.
د پسرلنیو مشاعرو د رپورټونو په دوام دا ځل د کونړ د پسرلنۍ مشاعرې رپورټ لرو. غوږ به شو په کونړ کې زموږ همکار رولا انورې ته.
مشاعره د کونړ د والی وحید الله کلیمزی په وینا پیل شوه چې پکې په شاعرانو غږ شوی و چې باید د ملي یووالي او سولې دپاره خپل فکرونه او قلمونه وکاروي څو په هیواد کې جنګ پای ته ورسیږي.
زما غوښتنه او هیله شاعرانو او دیبانو نه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخوالې، ورانۍ، ورور وژنې، دوینو تویدل دغه انځور کا چې همیشه په خپل لیکنو او اشعارو کې د هیواد ملي ګټې، صلح، ثبات، ورورګلوۍ او د ټولو ته نظر واچو.
محمد مختار اصرار د کونړ د سیند څپې نغمې جوړونکي بللې وي، خو ګیلۍ دا و چې د نورو کورونه رڼا کړي دي.
تا موجونه نغمه ساز دي، ستا څپې دي سندرې دي، الهامي شان انګازه کړي، پورته کېږي ترې ټپیزې، شور او زور دي هغې شوی جوړوي راته سری دي سیند ده ته په هغه لور دي چې راوړي راته غني دي.
ل پکتیا راغلی شاعر شفیق الله رنزور په خپل شعر کې په هیواد کې رواني جګړې او ناخوالې انځور کړی وی.
سهار پنځه بیا ماښام لس جنازې، بس هر ساعت دفار ولس جنازې، نړۍ زمونږ پسې حساب مه نیسئ، زمونږ ټول عمر دې بس جنازې، په جنازه کې جنازې شي پیدا، نور دې چا نه کېږي لوس جنازې. حلالوی می حیوانات را تا بغار وخی او را تا خان دی بنی آدم را تا خفان داخلی.
وارث سیرت او قیام خیام په غبرګو او خکلو اوازونو کې ترنم وکړ چې په کې ل خپلو تیرو او اوسنیو دولتي مسولینو په دې شکایت شوی و چې د سین پریمانه او به بے فیدی روان دی. خیر محمد ظهیر له اوږدو جګړو ستړی شوی او له خپل رب څخه په افغانستان کې سوله غواړي.
د دې شاړو شاړو دستو دنګو غرونو په وطن کې خدای سوله درنه غواړم، د جنگونو په وطن کې څومره لویه بدبختی ده، مونږ په دې پیشرفته وخت کې د لاټن رڼا ته ناست یو د سیندونو په وطن کې.
تنزیه شاعر رمضان صائم په هیواد کې لیداری فساد او له نورو ناانصافیو سر ټکولې.
کورونا سیمټي شو ټول خارونه سیمټي، د بازي بازي خلکو دي دا زړونه سیمټي، د مال دولت نشنې د چا سترګې سیمټي شوې او د چا د دوسۍ نشول فټونه سیمټي. یو ځای دی نوم یې نه اخلم، خو هر چا ته معلوم دی او رواج دی پکې زخ زیات، رشوتونه سیمټي دې خاورې دې ولس سره چې چا کړی خیانت دی، د هغو ټولو خلکو دي رنګونه سیمټي.
په مشاعره کې ګڼو نورو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د ګډونوالو لخوا بدرګه کېدل. همداراز د افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعات او کلتور د وزیر پیغامونه هم ولوستل شول.
دکونړ دکونړ حاصل د په ماګرانا د کونړ د کونړ لسیندا بیګامې خوب کې ستا سبیل د لیدنا د کونړ د کونړ لسیندا پیدار کیبړي او زموږ مکه ځوان اړینا
په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژورنالیزم اوسنۍ حالت څنګه دی او په کومه برخه کې کار شوی؟ په همدې اړه اجمل تورمان د لیکوال مجلې مدیر محمد منیر ازاروی پوښتلی. د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
منیر صاحب، تاسې د پښتو ژورنالیزم وضعیت په خیبر پختونخوا کې، هغه که چاپي ژورنالیزم دی که غږیز دی که تصویري دی، دا نن سبا کې څنګه وینئ؟
تر څو چې د پښتو ژورنالیزم خبره نو دی کې لکه اول خو مونږ دلته دا مشکل لرو په خیبر پښتونخوا کې چې ډېر کم خلک د پښتو په لیک لوست باندې نه پوهیږي، لکه هغوی دا ایډمټ کوي هم چې لکه دا مونږ ته ډېره ګرانه عام ولس خبره کوم. بلې خوا ته زمونږ داسې دورونه هم راغلي چې کې پښتو سرکاري ژبه شوې ده، خو زمونږ د اسکول استادانو پای کې پدې احتجاج کو چیرې مونږ لکه په پښتو نه پویو، لیکل پکې نشو کولې، لوستل مونږ ډېر ګران دي، نو هغه تر څو چې جبه سرکاري نشي او سکولونو کې نه خودل شي، مکتبونو کې نه خودل شي، پونتونونو کې نه خودل، نو اړیا ګران دي. نو پدې وجه لکه داغي اثرات په ژورنالیزم کې هم دي چې ورځپاڼې ډېرې کمی دي، مجلې کدي هغه هم لکه د نش برابر دي، یو ورځپاڼه وحدت ده چې هغه لکه په دومره لوی سو ولایت کې یا صوبه کې د لکه هغه صرف یو ورځپاڼه ده.
د چاپی رسنیو کې چې موږ اورېدلي دي چې ډېرې مشهورې دي، هغه دا وحدت ورځپاڼه ده او لیکوال مجله ده. لیکوال مجلې وضعیت نن سبا څنګه دی؟ میاشت کې یو ځل چاپیږي، درې میاشتو کې یو ځل، مطالب څنګه دي؟ مطالب خلک ورته رالیږي، د کیفیت له نظره څنګه ده؟
مونږ د تیرو بشر صاحب په مشرۍ کې دي کې نور ملګري مونږ سره وو، د تیرو شلو کالو راسه خود ملګری مونږه بشر صاحب سرکار کو او دا چاپو پدې کې بدرې وار لکه هغه بندش یو ځل نیم د حکومت لخوا هم پدې بندیز لګېدلې، کله کله لکه یو دو وار د بودیجی د وجې لکه دا مونږ اونکړې شو چې دا وباسو، خو ډېر کم وخت لپاره بند شي وو، تر اوسه هغه جریان لري او هر میاشت چاپ کیږي، لستون کې ډېر زیات دي، پټوله نړۍ کې دي، تر دې پورې چې د امریکې نه خلک مونږ ته ټلیفون نه کوي چې دا مجله به کله راځي، څنګه به رارسي، تر ما به څنګه رارسي، او د ډاک د خرڅ ته وجې لکه مونږ یې نشو لیږلی، زمونږ وسایل دومره نشته، خو دلته هغې بیا مونږ ته یو کس وښیي چې هغه ته مونږ ورکو، هغې هغه ته ورسوي. نور یورپي ملکونو کې لکه خلک دي چې هغه ډېره مینه لري، نو هغې هغه ډاډ مونږ په دې مجبوره کې چې مونږ دا رساله دا مجله هره میاشت مونږ مارکیټ ته روکاږو.
یو تصویری رسنۍ چې کوم خیبر ټی وی چې دا په افغانستان کې ډېر کتونکي لري، نورې کومې پښتو چینل دي په تلویزیون په برخه کې چې پښتو ژبه کې نشرات کوي؟
څنګه جماعت او چې لکه د پښتو ژبې لکه هغه عمر کار لکه دلته نه کیږي، لکه زه چې څومره وینم په دما چې څه نظر دی چې لکه کوم پښتو له پکار دی، د دې په مقابله کې په افغانستان کې ډېر زیات کار کیږي، او افغانان وروڼه چې زموږ دلته کیو نو هغه وخت به هم د پښتو ډېر زیات کار کېدو، زموږ مجلې به ډېرې چاپې دي، لکه هغه به مارکیټ نه خستلې کېدې هم ډېرې، اخبارونه ورځپاڼې چې کمی وي هغه به هم لکه کتون کې داغې ډېر زیات وو، اوس لکه داغې کتون کې ډېر زیات کم شو. تر څو چې د خیبر ټی وی خبره نو هغه یوازینی چینل دی چې هغه په پښتو کې خپرېږي او خلک مجبور دي چې هغه وګوري، بل لا رغی سره نشته. زموږ چې کوم ملي ټلویزیون دی پی ټی وی، هغه بنوم د پښتو وخت ډیر کم دی او د خلکو تند په نه ماتيږي، بل طرف ته لکه اردو چینل، انګلیش چینل، خلک لکه هغه طرف ته زیات مراجعه دي چې مجبور دي چې هغه وګوري، ځکه هغه تند په دینه ماتيږي.
او د ریډیو په برخه کې په هغه ریډیو پاکستان یو فرمایشي دي سندرو خبرونه نشیدلې، نه پیغام سره ډو پاکستان کوم رادیو موږ بل ته په کلو باندې کې ورته وغو او ریدلې به مو د خیال محمد استاد سندرې دا 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 د نور جهان سندرې او دا په خوانی سندرې به موږ د امغه نه ریدلې. اوس مهال پښتون